Radio.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن د 1999 مریز کال د حمل د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. زه اجمل تورمان یم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته دا خبری مجله وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو، په دې خبری مجله کې د افغان مذاکراتي پلاوي په اړه د طالبانو تر اتخاذ وروسته له غبرګونونو مخبرو. نور مطالب هم شته خو په سر کې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. په هند کې بند پاتې شوي نږدې 2500 افغانان به افغانستان ته ستانه کړل شي او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکو له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوښت دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ د 9 څخه به پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملي کوي. طارق قاریان بیگا دا خبر په ټویټر خپور کړی. آریان لیکلي چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوي دي. د کابل ښار یوازې د ډیرو ضروري کارونو د ترسره کولو لکه ډاکټر ته د تګ، د امنیتي ستونزې په حالت کې له کوره د وتلو او له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل ښار او ولایت تر منځ تګ راتګ بند دی. بانکونه، صرافۍ، نانوایګانې او د خوراکي موادو دوکانونه به خلاص وي. د کورونا وایروس پر ضد مبارزې ځانګړي کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیم برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه 3 اونۍ تړلي وي. په پکتیا کې پرون د مارچ په 9 د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او 2 زخمیان شوي دي. د پکتیا والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې 14 په ګردیز کې شوې ده. عبدالله حسرت د ګردیز خال د ابراهیم خیلو په کلي کې د دښمن د ماین د 14 کې یو شپږ کلن ماشوم وژل تایید کړی دي. حسرت ادعا کړی چې وسلوال طالبانو د احمد ابا په ولسوالۍ کې یو ملکي وګړی د کرکټ د لوبې په وخت کې ویشتی او وژلی دی. د پکتیا د والی ویان همداراز ویلي چې د روحاني بابا په ولسوالۍ کې 4 وسلوال طالبان د خپل ماین په 14 کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دي ویلي. له هند نه د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدلو رایې روانه ده. د سفارت شارج دافیر پرون د مارچ په 28 په ټویټر لیکلي چې هغه افغانان چې د پروازونو د لغوه کېدو له امله هلته پاتې وو په 2 پروازونو کې افغانستان ته به ولېږدول شي. د هند حکومت تېره اونۍ کامیر هوایي شرکت ته اجازه ورکړه چې په 5 پروازونو کې افغان مسافر له هند کابل ته ولېږدوي. کامیر شرکت ویلي چې له نوي ډیلي کابل ته د ستنېدو لپاره یو ټیکټ بیا $380 ټاکل شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دوبۍ له نړیوال هوایي ډګر هم یو شمېر افغانان کابل ته ولېږدول شول. په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړۍ پیښه په هرات کې چې له ایران سره پوله لري ثبت شوه. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایروس سخت ځپلی دی. قدر من اوریدونکو، تاسو ملک اکلا آزادی را اوری او اوس هم یو څو بهرنی خبرونه. د چین حکومت روغتیایی کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوښتی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کورونا وایروس د ازموینې ریاټرس کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چینایي ډاکټرانو 8 کسیزه ډله به 2 اونۍ په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید-19 ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې 1400 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او 2 تنه له دې امله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کورونا وایروس اکثره اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. د کورونا وایروس له امله په ټوله نړۍ کې د ناروغانو شمیر له شپک سو زرو زیاد شوه او تر ووی زرو ات سو زیاد انسانان لده عمله مرشوی دی. د چین په وهان ښار کې چې د کرونا وایروس اصلي ټاټوبی بلل کېږي ژوند د کېدو په حال کې دی. دې ښار تقریبا دوی میاشتې تر قرنطین لاندې تیرې کړې خو په نورو نړۍ کې خلک له دې وایروسه په سختۍ کړېږي. په وهان کې پرون د مارچ په 23مه ترانسپورټي خدمتونه بېرته پیل شوه او سرحدونه یې هم پرانستل شوي دي. په چین کې د کرونا وایروس له امله تر اوسه پورې 2,299 تنه مړه شوي چې 3,100 په هوبۍ ولایت کې وه. د چین حکومت په هوبۍ کې سخت بندیزونه لګولي وو، سرحدونه تړلي او ټول ترانسپورتي خدمتونه په ټپه درېدلي وو. خو د چین د حکومت د اقداماتو نور نړۍ ته د دې وایروس پرېدو مخنیوی ونه کړای شو. د چین چارواکو پرون وویل چې 450 نوې پېښې ثبت کړي خو ټول له بهره ورغلي کسان دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو ستر شرکت روس نفت اعلان وکړ چې په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي او خپل ټوله پانګه پر یو شرکت چې د روسیې حکومت یې خاوند یې خرڅوي. روسیې نفت پرون د مارچ په 23مه وویل چې له یو شرکت سره چې سل په سلو کې په حکومت پورې تړاو لري موافقې ته رسیدلې دي، ټول خپل برخه یې پرې خرڅه کړې او په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي. د روسیې حکومت په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړی او دې تازه اقدام ته په دې سترګه کتل کېږي. ښایي د امریکا له بندیزونو د روس نفت د ژغورلو لپاره شوی وي. د امریکا او متحده ایالاتو تر دې وړاندې د روس نفت پر دوو شریکانو چې په ژینیو کې فعالیت کوو او پر اروپایي هیوادونو خام نفت خرڅول بندیز لګولی دی. قدرمنو اوریدونکو، دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د کابل او د افغانستان د څو نورو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې د ادارې لخوا د سانتیګراد په کچه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه شوې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15، کندهار اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 10، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 8، او جلال آباد اسمان ځای وریځ د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 15.
تاسو آزادی رادیو ته وکیاست. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لست وروسته ده او بدلون نه پکې راځي.
د مذاکراتي پلاوی دغه لست چې نه ښه شوی ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لخوا د فاینانشل لست ده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوری وه. په کابل کې بنن پولیس ګرځبندیز جدي ونیسي.
موږ مجبوره کیږو چې د قهریه قوه څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل نه غواړو داسې یو کار وکړي.
د کورنیو چارو وزارت مرستیاله وینده مروه امینی. او په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لست وروسته ده او بدلون نشي پکې راتلی. وسله والو طالبانو پرون وویل چې د مذاکرو لپاره د افغانستان د حکومت له لوري معرفي شوی پلاوی د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي او د هغې موافقې خلاف دی چې له امریکا سره لاسلیک شوی ده. له بل پلوه په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي ویلي چې که طالبان د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی پر جوړښت پوښتنې راولاړوي باید په خپل هم د خپل پلاوی په اړه خبرې واوري. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوی کې بدلون نشي راتلای. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان د سولې نیت لري له اعلان شوي پلاوی سره د خبرې وکړي. ناجی انوری وویل دا پلاوی تر ډیری مشورې او په افغانستان کې له هغو اړخونو سره چې نفوذ لري تر مفصلو خبرو وروسته جوړ شوی دی.
دوی وی باید ووایم چې د افغان حکومت پلاوی لکه څنګه چې زموږ په اعلامیه کې ویل شوي له مطرحو او اغیزمنو اړخونو سره د مشورې په ترڅ کې ټاکل شوی او یو وړ او پیاوړی پلاوی دی. د پلاوی د ټول شمولتوب موضوع په افغان دولت پورې اړه لري، نه په نورو پورې.
د افغانستان حکومت د پنجشنبه په ورځ د طالبانو سره د مذاکرو لپاره یویشت کسیز پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د دولت دا کار وستایل او ویویل چې د افغانستان د ټولنې استازي توپ کوي. خو وسوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت د پلاوی سره خبرې نه کوي. وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په خبر کړی بیان کې وویل چې دا پلاوی په افغانستان کې د ټولو اړخونو استازي نه دی. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د طالبانو د ایران په اړه لیکلي چې په سوله او جګړه کې څوک د خپل رقیب د غوره کولو انتخاب نه لري. رولاند کوبیا پرون پر ټویټر لیکلي چې که طالبان غواړي چې د مقابل لوري د مذاکرو د پلاوی پر څرنګوالي خبرې وکړي، باید پر خپل لوري هم خبرې ومني او وګوري چې د دوی د ټولنې څومره استازي توپ کولای شي. رولاند کوبیا طالبانو ته لیکلي، ستاسو له خوا ښځې چیرته دي؟ د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت په فبروري کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. پر دې اساس باید تقریبا دوی اونۍ وړاندې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیل شوي وای. خو له هغه راهیسې په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو او د سیاستوالو ترمنځ اختلافات د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرو پیل ته یو اساسي خنډ جوړ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو وروستی بیان د سولې هڅو ته بله ضربه ورکولای شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې د افغانستان د حکومت لخوا د مذاکرو د پلاوي د ټاکل کېدو په اړه د عبدالله عبدالله خاموشي ته هم اشاره کړې ده. رویټرز لیکلي چې د عبدالله دفتر او په کابل کې د امریکا سفارت پر وروستۍ مسله هم له خبرو ډډه کړې ده. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د خنډ یو بل دلیل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کېدو پر سر اختلاف دی. وسوالو طالبانو ویلي چې د بندیانو تبادله باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې وشي. وسوال طالبان له حکومت د خپلو 5000 بندیانو ازادي غواړي او وایي چې په بدل کې باید د افغانستان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې د وسوالو طالبانو سل بندیان به د سه‌شنبه په ورځ د بشري خواخوږۍ او په مشروط ډول خوشی کړي. ټاکل شوی و چې د وسوالو طالبانو یو پلاوی د دې بهیر د څارنې لپاره پرون کابل ته تللی وای، خو تر ناڅرګندې مودې د حرکت ځنډیدلی دی. دا دوهم وار دی چې کابل ته د طالبانو د پلاوی سفر وځنډید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونه په پایته رسیدو سره سم د دغه ولایت د ښار په نږدې څنډو کې او دغه شان د دغه ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو مسلحانه تحرکاتو زور اخیستی او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه له کندز څخه زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته د خلکو امیدواري زیاته شوې ده، خو د هیواد په شمال ختیځ زون په کندز ولایت کې د نامنوی په اړه د خلکو اندېښنې لا پر ځای دي. شنبه د کندز ښار شمال خوا د پولیس افیس سیمه د جګړې شاهد وه. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالجلیل جیلانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دغه څو وخت کېږي چې دغه طالبان د ښار کې دننه په امنیتي پوستو او امنیتي ارګانونو بریدونه کوي. خلک ډېر زیات ورخطا او په وحشت کې زندگی کوي. حکومت بیخي پاملرنه نه کوي، جدي نه دی دغه موضوع ته، باید جدي واوسیږي. دولت په دې کې ډېر خاموش او چپ پاتې دی.
د کندوزیانو په وینا چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ښار په نږدې څنډو او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکی میرویس احمدزی په دې اړه وویل،
د دولت مخالفین په مختلفو پوسټو باندې کول سوالې د کډین خار پوسټو باندې عمل کوي نو دا غي دوی کارو تر څو پورې دوام لري تر څو به د سیکرنی کوي نو هله مې مچ د خپل کړن تا پاتګه کیږي او راشي د مذاکراتو میست
په ورته محل کې د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي چې د سیمیزو چارواکو د بې غوري له کبله هر ورځ د کندز ښار شاوخوا سیمې د جګړو شاهد وي. د کندز ولایت زیاته برخه د طالبانو په واک کې ده او ځینې ورځې د ښار نږدې څنډې د جګړو شاهد وي او دې روان وضعیت د خلکو پر اقتصادي او نورو ورځنیو چارو منفي اغیزه کړې ده. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو هر ډول بریدونو پر وړاندې پوره چمتووالی لري او دغې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې امن نظم اخلال او د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ وایاند هجرت الله اکبری په دې اړه وویل:
نیروهای امنیتی و دفاعی همیشه به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر شهروندان خود آمادگی.
دولتی ځواکونه د وسلوالو طالبانو هر ډول بریدونو پر وړاندې پوره چمتووالی لري او نن هم دغه ډلې د کندز ښار پولیس سفید سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی و او دغه برید د دولتي ځواکونو له لورې پر شا وتنبول شو او په نتیجه کې درې تنه طالبان ووژل شول او درې تنه هم ټپیان شول او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. د کندز ولایتي شورا انتقاد کوي چې تیر کال د دې ولایت په کچه د افغان ګډو ځواکونو له لوري څو ځلې په بېلابېلو نومونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیاتونه ترسره شول خو لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان حضور لري او هر ورځ د دې ولایت د ښار نږدې څنډې او لویې لارې د جګړو شاهد وي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همیوا بهرنی موضوع، د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا ویروس اخته وګړو شمیر له 1400 اوښتی دی. د چین د مرستندویه ډلې د هرکلي لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هوایي ډګر ته ورغلی و. نور د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه د کورونا ویروس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شاملې وې. چارواکو هم همداراز ویلي چې د چین حکومت پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره چې د کورونا ویروس له امله پیدا کیږي د یو ځانګړي روغتون په جوړولو کې مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د چینایي ډاکټرانو اته کسیزه ډله به دوی اونۍ په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې کومک کوي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا سو، خو چینایي چارواکو پرون ویلي چې په ووهان کې د خلکو ژوند د عادي کېدو په حال کې دی. په ووهان کې پرون ترانسپورت تر وی اندازې بیا فعال سو او د ووهان سرحدونه چې د قرنطین له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. په ووهان کې چې 12 میلیونه وګړي ژوند پکې کوي، چینایي چارواکو سخت بندیزونه لګولي وو. په دې ښار کې د کورونا ویروس له امله 3,100 مړه شوه. د چین حکومت پرون هم د کورونا ویروس د 450 تازه پیښو د ثبت خبر ورکړ، خو وی ویل چې ټول ناروغان له بهر ورغلي وو. د پاکستان حکومت پرون ویل چې په هغه هیواد کې 1,400 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 12 تنه له دې عمله مړه شوي دي. د پاکستانی چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کورونا ویروس اکثر اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. چین او پاکستان نږدې اقتصادي روابط لري او د چین حکومت په پاکستان کې ستري پروژې لري. پیکینګ او اسلام آباد د چین او پاکستان اقتصادي دالیز په نوم ګډ پروګرام لري چې پر اساس یې د چین حکومت په پاکستان کې د میلیونونو ډالرو پانګه بنده کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که چیرې کابل خاریان د ګرځبندیز اصولو تجمن پاتې نشي له قهریه قوې به کار واخلي. د دغه وزارت مرستیال وینده مروه مینی که څه هم وایي چې تیره ورځ ډېرې هټۍ حمامونه او تفریح ځایونه تړل شوي وو، خو مني چې د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې ستونزه موجوده وه. افغان حکومت له پرون راهیسې د درې اونۍ لپاره په کابل کې ګرځبندیز اعلان کړ. له هغلې امینی سره مې تیر ماښام مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د ګرځبندیز د لومړۍ ورځې په اړه ترې وپوښته.
کورنۍ چارو وزارت، هر وزارت، د کابل ښاروال او همدارنګه د کابل محترم والی د افغانستان له خلکو سره دا موضوع شریک کړل. د کابل قرنطین کېږي او له ټولو هېوادوالو څخه یې په ډېر محترمانه شکل باندې وغوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي او له کړېدو څخه له تګ راتګ څخه جلدي وکړي، ټولې ادارې رخصت دي، کارونه متوقف شوي دي. دې له هغو وزارتونو نه چې استثمار دي، هغه د اولیه موادو د خوراکي دوکانونه او همدارنګه د صحي مواردو او د امنیتي ارګانونو دغو استثناونو رخصت وه. دوکانونه، هوټلونه، حمامونه او هغه ټول موارد چې په کمیټه کې فیصله پرې شوې وه، دا ټول بند شوي دي او زموږ همکاران په دوامدار توګه باندې نظارت لري تر څو دا بېرته خلاص نه شي او د دغه ویروس د شیوع او د مخنیوي لپاره دا کار ترسره کړي. او مهمه مسله دا ده چې نن یوازې د دې برخه کې کومه ستونزه درلوده، هغه د خلکو په تګ راتګ کې چې له بعده به هغه چانه مراد کړي په کابل کې ټول خلک په عادي شکل باندې لکه هر ورځ باندې سړکونو باندې دربار ګڼونه وه او دوی مراد نه کړی. په باور کې فرمان صاحب زه تاسو د خبرونې له طریقه غواړم د افغانستان خلکو ته هغه څه څه وکړم چې ما خپله په خپل سترګو ولیدل. چک پوینټ سره موټر رانیز کیږي، شپږ نفره په یو موټر کې غواړي بل چېرته لاړ شي. چک پوینټ رانیز سو درې تر ښکته شول او یوازې د دې لپاره چې هغه د پولیس سترګو ته خاورې ونشین دي چې دا په دې موټر کې خو درې کتلي، اما چې تیر شول بیرته څو قدمه وروسته بیرته راجک شول. یعنی پولیس که تاسو سره برخورد کوي، تاسو سره وي او تاسو ته وایي په یو موټر کې له درېو کسو څخه زیات مه کینئ، هغه د تاسو د صحت او د سلامتۍ لپاره، د تاسو د ژوند د ژغورلو لپاره دي. نن ورځ زموږ برخورد ډېر نورمال او ډېر د دې لپاره چې ټول کابل کې خلکو پوهاوی نه درلوده چې دلته قرنطین شوی کابل او د دوی تګ راتګ بندي.
یعنی که په راتلونکو ورځو کې ورته چلند وشي نو اقدام به فرق کوي او څه بلې؟
پرته له شکه فرمان صاحب دلته موږ اعلان وکړ چې دا وضعیت اضطراري ده، حتی له تروریست څخه، له انتحار انفجار څخه، موږ ته کرونا ویروس اعلان خطرناک ده او د ټولو هېوادوالو د وژلو لامل ګرځي. په ټوله نړۍ کې اضطراري حالات اعلان شوی. زه نه پوهېږم چې د افغانستان خلک ولې جدي سترګه باندې نه ورته ګوري. سره له دې چې هر لفظې ډول باندې موږ پوهاوی ورکوو، هر له سبا د ټولو هېوادوالو باندې دا کوم ستاسو د خپرونې له طریقه چې که تاسو په تګ راتګ ته یعنی بندې نه کړي او بیا هم متخلف اوسئ، دې له ضروري موادو نه چې د کمیټې د فیصلې پر اساس باندې نه راغلي دي، موږ مجبور کیږو چې له قهریه قوې څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل نه غواړو داسې یو کار وشي. اما په ځینو حالاتو کې داسې فکر کوم چې موږ به مجبور سو دا کار ترسره کړو چې دې هدایت ورکړل شوی دی چې سم له سبا به قهریه قوې څخه استفاده کیږي او خلکو ته به د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه مینی و چې ازادي رادیو ټیر ماښام ورسره مرکه کړې وه. کورونا جدي ونیسئ، ځکه چې په اکثرو هیوادونو کې ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي دي او ډیر شمیر هم له دې امله مړه شوي دي، خو یو شمیر بیوزلی بیا د قرنطین په حالت کې، د ګزبندیز په حالت کې له سخت ستونزو سره مخ وي. د ازادۍ رادیو خبریاله لیما هادی په کابل کې داسې یو کس کور ته ورغلی چې د لاسي کراچۍ په وسیله د خلکو مالونه له یو ځای بل ځای ته انتقالوي. دغه کس کورنۍ وایي چې د شپې خوړلو لپاره څه نه لري. وبورو چې نور لیما هادی په راپور کې څه لري.
سره لدې چې په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتک محدودیت وضع شوی، خو ایوب هغه چاته ورغلی وو چې ورسره یې د دوه بوجیو اوړو وعده کړې وه، خو تشلاس بیرته کور ته راستنېږي. شل کاله کېږي چې کابل ښار کې د خلکو مالونه له یو ځایه بل ځای ته وړي، خو نن چې په ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وضع شوی، دی بیکاره پاتې دی. دوه وړې لورانې، یو نه کلن زوی او یوه ړنده میرمن لري. دوه ډوډۍ یې تېره شپه درلودې چې وې خوړې.
این برای این چاش نان خشک
هم نداره. نه نان خشک سهر د خلل لپاره درلودل دینن غرمی لپاره هم همدا تریخ چای لري.
به یک پورتون نستری هم کلو بلا شده ای بریدی ماترا و اشتیم می او خور از ابراد من غرما سهرم دونو لک می او خور لک پاتا در او دو قاشق و دری قاشق من اشپاقه هیچ چه نستا کورتون.
دی ایوب میرمن وایی که دی محدودیت حالات په کابل که دوام وکړي دوی به وگی پاتی شی
کشنگی اولادان دیگه چی هستا
ما شمان بمی للوگی مرسی پا کور که نخرس لرم او نه هم پسنداز او نه هم زوان زوی چی روڑی رات راوی خواهی پا افغانستان که دی ایوب پشان میلیونونه نور افغانان هم وی چی دی خوالولو لپاره چو نلری د شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 45 سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې د تګ راتګ محدودیت او د بازارونو تړل به د ایوب او نورو میلیونونو بېوزلو کورنیو فقر څو برابره زیات کړي.
خدای دې ولسمشر ته توفیق ورکړي څو موږ سره مرسته وکړي. ښار چې بندوي موږ کور کې کینو څه وخورو. تر دا اوسه ما یوه افغانۍ هم کار نه دی کړی.
مخکې له دې د دغه ویډیوس نه د خوندیتوب لپاره د نړۍ نورو هیوادونو تر دې سخت محدودیتونه او قیودات پر خپلو خلکو وضع کړي دي. په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 100 اوښتی دی او له دې ډلې 3 تنه یې مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي که خلک لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د دغه وایروس لمن به په هیواد کې پراخه او ناورین به رامنځته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تر تګ راتګ د بندي سختولو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قاریان ویلي چې له نن یکشنبې د مارچ 9 څخه به پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملي کړي. له هند نه نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده. د سفارت شارج دافیر پرون د مارچ 23 په ټویټر لیکلي چې هغه افغانان چې د پروازونو د لغوه کېدو له امله هلته پاتې وو په څو پروازونو کې افغانستان ته ولېږدول شي. په پکتیا کې پرون د مارچ 23 د مین په 14 کې یو ماشوم وشل شوی او 2 زخمیان شوي دي. د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوخته دی او د چین په ووهان ښار کې چې د کورونا وایروس اصلي ټاټوبی بلل کیږي ژوند د عادي کېدو په حال کې دی. دې ښار تقریبا 2 میاشتې تر قرنطین لاندې تیرې کړې دي. قدر من اوریدونکو یو ځل بیا خره خلاص ویل کیږي چې کورنیو چارو وزارت په خپل هغه خبره اقدام کړی دی چې ویلي چې نن به جدي نیسي ګرز بندیز. د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش هم دا اوس د تلیفون په مستقیمه کرخه را سره دی وایي چې لارې تورې تړل شوي دي او په ګرز بندیز باندې ډېر جدي څارنه کیږي. تلاش صاحب تاسې یک جزئیات راکړئ چې چیرې او آیا کوم کسانو باندې بندیز لګیدلې ده؟ مخکې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ځینې سیمناستات وځ کړی ول چې په ځینو حالاتو کې به خلکو ته اجازه ورکول کیږي.
سلامونه تورمن صاحب تاسو ته او درنو اوردن ته سر مو په خیر. زه د اوس د کابل ښار په میدان عمومي سړک باندې ما چې د سیاتامیت پانی سیاتامیت سلولاري او د میدان عمومي سړک دی. دلته د تیر ورځ په خلاف پولیس ولا دی لارې بند کړې ده. چاته د موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه نور کوي. ځینې موټرونه چې د سیمه ته راځي دي ګڼګونه ولاړه ده، دوی اجازه نه ورکوي. یو څه شی مستثنا دي لکه څنګه چې خپل کورنیو چارو وزارت او اړوند ادارو هم ویلي وو ځینې ادارې ځینې وزارتونه او ځینې کارکوونکي به د دې امر نه مستثنا وي. هماغه چې دوی ځینې هغه کسان ته چې کارت لري او یا هم د دې اجازه نامه لري چې دڅخه تګ راتګ وکړي او یا هم اړتیا وي هغوی ته اجازه ورکوي. زمونږ په شمول باندې هم لکه څنګه چې مطبوعاتو او رسنیو ته هم د دې اجازه ورکول شوې تر څو خپلو کارونو ته ور وګرځي دوی اجازه ورکوي. خاص ستونزه نشته، دې په حوصله مندۍ باندې خلکو سره تفاهم کوي. او په داسې حال کې چې دا تېره ورځ په ټول کابل ښار کې ګرځندیز اعلان شوی و، خو متاسفانه لکه څنګه چې راپورونه هم خپاره شول ډېری خلکو دغه مراعات نه کړی. او تېر ماښام ناوخته کورنیو چارو وزارت دا پرېکړه وکړه چې دوی به د قهریه قوې نه استفاده